نو دغه دابه یا حیوان وویل زه جساسه یم. موږ ویل جساسه څه شي ده؟ حیوان زموږ د دغې پوښتنې جواب را نه کړي او ویل یا قوم هغه سړي ته ورسئ چې په دغه دیر کې دی. دیر د عبادت کولو ځای دی. نو ویل دغه سړي ته ورسئ چې په دغه دیر کې دی چې هغه ستاسې څخه د خبر او حال اورېدلو شوق لري. یعنی یو نفر دی غواړي چې ستاسې څخه پوښتنې وکړي او خبرونه درڅخه واوري. وایي کله چې دغه حیوان موږ ته د سړي نوم را یاد کړي موږ له دغه حیوانه وبېرېدو چې دا شیطان نه وي. نو په ډېره چابوکي سره د حیوان له طرفه ولاړو تر څو چې هغه دیر ته ورداخل سو. که ګورو هلته یو ډېر غټ او برداره انسان ناست دی چې په زنځیرانو ټینګ تړل سوی دی. موږ هیڅکله په بدن دونه لوی سړی نه و لیدلی او دغسې ټینګ تړل مو نه و لیدلی. لاسونه یې د غاړې سره ټینګ په زنځیرانو تړل سوي دي او د زنګنو څخه تر بجلکو پورې په زنځیرانو ټینګ تړل سوی دی. هیڅ حرکت نسی کولای. موږ ورته وویل تالر دې هلاک وي. تالر څه پیښه ده او ته څوک یې؟ سړی وویل تاسې زما معلومات کولای سي. یعنی زه تړلی یم نسم کولای چې درڅخه ولاړ سم. زما په حال به مو خبر کم. خو اول تاسې خپل حال راته ووایاست تاسې څوک یاست؟ موږ وویل موږ عرب یو. په یوه بحري کښتۍ کې سپاره وو خو دریاب توپاني سو. د دریاب څپو او موجو یوه میاشت په موږ لوبې وکړې. یوه او بل طرف ته یې وزغلولو. څو کښتۍ مو دغه ستا جزیرې ته نږدې سوه او بیا موږ و دغې جزیرې ته راغلو. دلته د یوه ډېر وریښتان لرونکي حیوان سره مخامخ سوو چې د وریښتانو د ډېروالي په سبب یې مخ له شا څخه نه معلومېدی. د مخ او شا فرق یې نه کېدی او موږ ورته وویل ته څوک یې؟ هغه وویل زه جساسه یم. بیا موږ ورته وویل جساسه څه شي ده؟ هغه حیوان وویل تاسې و هغه سړي ته ورسئ چې په دغه دیر کې دی. هغه ستاسې څخه د خبرو د اورېدلو شوق لري. نو موږ هم تا ته په چابکی سره راغلو او له هغه حیوانه وبېرېدلو شایي چې هغه شیطان وي. سړی وویل د نخلې بیسان حال راته ووایست. بیسان په فلسطین کې یو ښار دی. موږ ویل د بیسان کم خبر غواړې؟ ویل زه یې د ونو پوښتنه درڅخه کوم آیا میوې کوي؟ موږ ویل هو میوې کوي. سړی وویل قریبه ده چې ونې به یې میوې ونه کړي. بیا یې وویل د طبری یا د بحیرې څخه مې خبر کړي. دا هم په اردن کې مشهوره بحیره ده. موږ ویل د څه شي خبر یې غواړې؟ ویل آیا اوبه پکښې شته؟ موږ ویل هو ډېرې اوبه لري. ویل قریبه ده چې اوبه به یې ولاړې سي وچې سي. دغه بحیره به بېله اوبو پاته وي. سړي ویل د زغر د چینې معلومات راکړي. زغر هم په فلسطین کې یو ښار دی. موږ ویل د څه شي معلومات یې غواړې؟ ویل په چینه کې یې اوبه شته او خلق د دغې چینې په اوبو کښت کوي؟ موږ ویل هو چینه ډېرې اوبه لري او د هغه ځای خلق د هغې چینې په اوبو کښتونه کوي. سړي وویل د نبی الامیین خبر راکړي څه یې وکړه؟ موږ ویل له مکې څخه ووتی او په مدینه کې یې واړول. سړي ویل آیا عربو جنګونه ورسره وکړل؟ موږ ویل هو. نو ویل په هغو یې څه وکړه؟ یعنی د جنګو نتیجه یې څنګه وه؟ موږ ورته وویل پر هغو عربو چې د ده پر شاوخوا وه کامیابه سو او د ده متابعت یې وکړي. ده ویل دا پیښه سوه؟ موږ ویل هو. ده وویل دغه کار د دوی دپاره خیر او ښه دی چې د ده متابعت وکړي او زه به مو زما په حال خبر کم. زه مسیح یم او نږدې ده چې ما ته د وتلو اجازه وسي. نو زه وزم او پر مځکه ګرځم. هیڅ داسې ښار او کلی نسته چې زه دې په څلوېښتو شپو کې هلته ورنسم بې له مکه او طیبه. دغو دواړو ښارو ته پر ما ننوتل منع او حرام دي. هر کله چې زه اراده وکم چې یوه ته د دغو دوو ښارو ورننوزم په مخ کې به مې داسې ملایکه ولاړه وي چې په لاس کې به یې لڅه توره وي. ما به د هغه ښار د ننوتلو څخه منع کوي او د دغو ښارو په هره لار کې ملایکه وي چې ساتي یې. فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها وای په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس منبر ووهه او ویل یې هذه طیبه هذه طیبه هذه طیبه، یعنی دغه طیبه ده دغه طیبه ده دغه طیبه ده، یعنی مدینه منوره طیبه ده. او بیا یې وفرمیل آیا ما دغه خبره چې دجال مکه او طیبې ته نسي داخلېدلی تاسې ته نه وکړې؟ خلقو وویل هو راته ویلي دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل د تمیم خبرې مې په دغه خوښې سوې چې د هغو خبرو سره موافق سوې چې ما تاسې ته د دجال مدینې او مکه په باره کې کړي وې. دا د دجال او ابن صیاد حالات و. خود هغه یهودی ابن صیاد ټول اولادونه د ده د ژوند په آخرو ورځو کې مړه سوه. دی بې له نسله پاته سو او د خلقو نور هم شک او ګمان پر زیات سو. او بیا د امویینو په وخت کې د حره جنگ پیر سو چې هغه جنگ د حجاج ابن یوسف الثقفي او د اهل مدینې په منځ کې و. ابن صیاد هم د اهل مدینې سره د دغه جنگ د پاره راووتی. او هغه خلق وایي چې ابن صیاد په دغه جنگ کې راڅخه ورک سو، لا درک سو، نه په ژوندو کې وو او نه مو په مړو کې پیدا کی. نو په دغه دلایلو سره تر اوسه پورې ډېر علما کرام دا ګمان کوي چې ابن صیاد دجال دی. دا چې دجال یو وار هلته وو او بیا په جزیره کې بندي وو او بیا به راوځي، نو موږ د دجال قدرتونه تصرفونه او ډیر عجب حالات وینو چې الله جل جلاله د تور کړی دي. او دغه کارونه نسبت د دوه هغه نور قدرتو ته چې رب عز وجل ورکوي عادي او آسانه کارونه دي. د دجال په باره کې نور هم ډیر احادیث او کیفیتونه سته، خو دلته به یې آخري حالات په هغه قصه سره پای ته ورسوو چې امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې دجال کوشش کوي چې مدینې منورې ته داخل سي او پښه به په سبخه کې کښیږدي، مدینه منوره به ورېږدي او د مدینې منورې څخه به کفار او منافقان ورته راووځي. اوس نو ټول خلق ولاړ دي او دغه حالاتو ته ګوري، اهل مدینه د مدینې منورې له داخله ورته ګوري او هغه کفار چې د دجال سره ملګري دي هغه هم ورته ګوري. دلته د مدینې منورې د مسلمانانو څخه یو ځوان جرأت او دلاوري کوي او دجال ته راوځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ځوان په باره کې فرمایي دغه ځوان په دغه ورځ تر ټولو خلقو ښه سړی دی، یا خو یې داسې وفرمایل چې دغه ځوان د ښو خلقو څخه دی چې پوره حدیث شریف داسې دی. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د دجال په باره کې ډیرې اوږدې خبرې وکړې چې د خبرو په جمله کې یې وفرمایل دجال به راسي او پر ده منع یا ده ته حرام دی چې د مدینې منورې لارو ته دي ننوځي، نو به ځینو هغو ځایو ته راسي چې مدینې ته نږدې دي. په دغه ورځ به ده ته یو سړی راووځي چې دغه سړی په دغه ورځ تر ټولو خلقو ښه سړی دی، یا خو یې داسې وفرمایل چې دغه سړی د ښو خلقو څخه دی او دجال ته به د خلقو په حضور ووایي زه شاهدي ادا کوم چې ته هغه دجال یې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د هغه خبرې کړې دي، د هغه حال یې راته ویلی دی. دجال غواړي چې نور هم خلق ګمراه کړي، نو به حاضرو خلقو ته مخ ورواړوي او ورته وبه وایي که مې دغه ځوان ستاسې په حضور مړ کی او بیرته مې ژوندی کی، نو تاسې بیا په دې کې شک لري چې زه ستاسې رب یم؟ خلق به وایي یا چې ته مړی ژوندی کې، نو هیڅوک په دې کې شک نه کوي چې ته زموږ رب یې. نو به دجال دغه سړی مړ کې او بیا به یې ژوندی کې. کله چې ځوان ژوندی سي نو به ووایي والله ما هیڅ کله دونه زیات نه پیژندلې چې ته دجال یې لکه دغه اوس چې دې پیژنم. نو به دجال اراده وکړي چې بیا یې مړ کې، خو نسي کولای چې وی وژني. په یوه بل حدیث شریف کې چې هغه هم امام مسلم د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي دغه موضوع په څه زیاتوب سره بیان سوې ده، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دجال به راووځي د د طرف ته به د مسلمانانو یو سړی ورهیسي، په مخه به یې د دجال مسلحه پیرهداران ورسي، او دغه پیرهداران به ورته وایي چیرې ځې؟ دی به ورته وایي دغه چا ته ورځم چې دغه راوتلی دی. پیرهداران به ورته وایي آیا ته زموږ پر رب ایمان نه لرې؟ دی به وایي زموږ رب پټ نه دی. پیرهداران به وایي چې مړې کړئ، خو ځینې به و ځینو نورو ته ووایي آیا ستاسې رب تاسې له دې څخه نه یاست منع کړي چې د ده بې اجازې څوک مه وژنئ؟ نو بیا به دغه سړی دجال ته ورولي. دی چې دجال وویني په لوړ آواز به نارې کړي، ای خلقو، دا هغه دجال دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې موږ ته بیان کړی دی. دجال به د ده په وهلو امر وکړي، نو به یې پړ مخې پرې باسي او وایي وهیه، او دجال به وایي پر سر یې وهی، نو به پر ملا او نس ډیر وهل ورکړي. بیا به دجال ورته ووایي آیا پر ما ایمان نه راوړې؟ ووایه چې زه ستا رب یم. سړی به وایي ته درواغجن مسیح دجال یې. دجال به امر وکړي چې اره یې کړي، نو به یې په اره سره له سره څخه تر پښو پورې اره کړي. سړی به دوې حصې سي، او دجال به د دغو دوو حصو په منځ کې تګ او راتګ کوي. مسلمانان او کفار به ورته ګوري، او دجال به د دغو دوو حصو په منځ کې تیریږي، او بیا به ورته وایي ولاړ سه. د دغه دوه ځای سوي انسان هغه دوې حصې به د خلقو په حضور سره یو ځای سي، او سره وبه مشلي، او بیا به ژوندی انسان ودرېږي. دا څونه فتنه او څونه د عقیدې امتحان دی. بیا به دجال پر نارې کې پر ما ایمان راوړې؟ سړی به وایي ستا په باره کې مې بل شی نه دی زیات سوی بې له دې څخه چې نور هم پوه سوم چې ته دجال یې. او بیا به سړی نارې کې ای خلقو، دی تر ما وروسته په هیچا هیڅ نسی کولای. دجال ته به قهر ورسي، پر دغه سړی به حمله کړي، غواړي چې وینیسي او حلال یې کړي. پر غاړه به یې په توره ووهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله جل جلاله به د سړي غاړه د اوسپنې کې، دجال به هیڅ نسي پکولای. سبحان الله القادر. نو تر پښو او لاسو به یې ونیسي، او هغه خپل اور ته به یې وغورځوي. د خلقو به دا خیال سي چې دی یې اور ته وغورځوه، خدای په جنت کې لویږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه سړی د الله جل جلاله په حضور د شهادت د درجه او مرتبه په لحاظ تر ټولو خلقو لوی او لوړ دی. تر دغه واقعې وروسته به دجال مخ پر شام رهیسي. په دغه وخت کې به ډیر لوی او عجب کار پیښ سي چې هغه د مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام نزول او دنیا ته راتګ دی. د عیسی صلی الله علیه و آله وسلم قصه اوږده ده، خو دلته د غونه کفایت کوي چې یهودو به ویل چې موږ عیسی علیه السلام ووژي په دار مو کوي. خو الله جل جلاله د یهودو د دغې ادعا په جواب کې فرمایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، نه وژل سوی دی او نه مړ سوی دی، بلکې الله جل جلاله دی علیه السلام د ده د مځکني ژوند په آخرنیو ورځو کې لوړ آسمانو ته پورته کړی. لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة النساء په 155 او 150 نمبر آیاتو کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يعني چنيه وجلي دي او نيه پدار کري دي مگر دغه وژل سوی او پدار سوی سړی و دوی ته په عیسی علیه السلام سره مشابه سو، او بشکه هغه کسان چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې اختلاف کړی دي دوی په شک کې دي. دوی لره علم نسته، دوی فقط د خیال او ګمان متابعت کوي، او دوی په یقین سره عیسی علیه السلام نه دی وژلی، بلکې الله جل جلاله خپل طرف ته پورته کړی. او الله جل جلاله قوي او غالب دی، حکیم او د حکمت خاوند دی. همدارنګه الله جل جلاله د سورة الزخرف په یو شپېته نمبر آیات کې فرمایي وانه لعلم للساعه، یعنی عیسی علیه السلام د قیامت د علامو څخه یوه علامه ده. د ده علیه السلام په نزول سره خلقو ته دا معلومیږي چې قیامت ډېر نږدې دی، او د عیسی علیه السلام د نزول وخت هغه وخت دی چې د دجال فتنه به جاري او په ترقی کې به وي. ځکه او د مځکې خلق به یې ټول په فتنه او امتحان کې اچولی وي. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د النواس ابن سمعان الکلابي رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او بیا عیسی ابن مریم علیه السلام د دمشق د مسجد د شرقي طرف د سپینې منارې سره راکښته کیږي. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما او د عیسی علیه السلام په منځ کې نبی نسته، او دی راکښته کیدونکی دی، که مو ولیدی وی پیژنی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې علامې بیانوي او وایي چارشانه سړی دی، نه جګ دی نه ګردی، بلکې د ګردیوالي طرف ته مایل دی. مخ یې سپین دی مګر سرواله پکښې دی. لباس یې دوه ټوکره دی، کوم کالي چې یې اغوستی دی هغه دوه ټوکره دی. دقیقې علامې راته بیانوي چې چاته شک پیدا نسی، او بله داسې ښکاره علامه راته وایي چې ډېره واضحه ده او بل په هیچ چا کې نسته چې په پوري ډول یې وپیژنو. هغه دا چې وایي د سر ریشتان یې داسې معلومیږي لکه د اوبو څاڅکي چې ځینې څڅیږي، که څه هم سر یې نه وي لوند. کله چې سر کښته کي ستا به دا خیال سي چې په وریښتانو کې یې اوبه دي او ځینې څڅیږي. او د ابن ماجه په حدیث کې وایي واذا رفعه ینحجر منه جمان کاللؤلؤ، یعنی کله چې سر پورته کړي لکه له سره څخه چې جمان راتویږي. جمان و هغو سپینو زرو ته وایي چې د لؤلؤ پر شکل جوړ سوي وي، یعنی لکه د وریښتانو څخه چې سپینې ملغلرې راتویږي او سر به یې لوند هم نه وي. نو په دغه علامه کې هیڅوک نه شکمن کیږي او سمدستي یې پیژني. نو عیسی علیه السلام راکښته کیږي، مګر څه وخت راکښته کیږي؟ هغه وخت راکښته کیږي چې په دمشق کې مسلمانان د جنگ دپاره ځانونه آماده کوي او تیاروي. دا ځکه چې دجال یو ځل هغه وخت دمشق ته راغلی و چې مسلمانان د نصاراو هغه لوی جنگ ته وتلي وه. نو دجال راغلی او بیرته ولاړی. اوس دلته مسلمانان سره جمع کیږي او ځانونه د جنگ دپاره آماده کوي چې د هغو یهودو سره وجنګیږي کم چې د دجال ملګري او کومکان دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمانان د جنگ دپاره تیاری نیسي، د جنگیالوی صفونه برابروي چې هلته د لمانځه وخت سو. په دغه وخت کې عیسی علیه السلام له اسمانه راکښته کیږي. د څه وخت د لمانځه وخت سو؟ په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې روایتوي وایي د سهار د لمانځه وخت سو، یعنی مسلمانانو د شپې ځانونه د دجال او د هغه د کومکانو د جنگ دپاره تیارول چې د سهار د لمانځه وخت سو، یا د سهار د لمانځه وخت داخل سو. او په دغه وخت کې عیسی علیه السلام له آسمانه په داسې حال کې راکښته سي چې لاسونه یې د دوو ملایکو پر وزرو ایښي وي. مسلمانان ورته ګوري چې عیسی علیه السلام راکښته سو، نو خود خلق په لوړ آواز سره وایي لا اله الا الله صدق الله وصدق رسوله. دغه د عیسی علیه السلام د راکښته کیدلو په وخت کې به د مسلمانانو مشرتوب او امریت د داسې چا پر غاړه وي چې هغه به د ډیرو شو او غوره خلقو څخه وي. داسې ډیرې اشارې او علامې سته چې دغه د مسلمانانو مشر او امیر به مهدی علیه السلام وي. عیسی علیه السلام به راکښته سي، دغه د مسلمانانو امیر به ورته وایي د مخه سه لمونځ راکه. عیسی علیه السلام به ووایي یا ځینې ستاسې پر ځینو نورو امیران دي، یعنی ستاسې امیران به ستاسې څخه وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما د امت یوه ډله به همیشه د قیامت تر ورځې د حق د پاره جنګیږي. حتی چې عیسی علیه السلام راکښته سي، د دغې ډلې امیر به ورته وایي د مخسه لمونځ راکه، خو عیسی علیه السلام به ووایي یا ځینې ستاسې پر ځینو نورو امیران دي. دا د الله جل جلاله له طرفه د دغه امت عزت او اکرام دی. نو عیسی ابن مریم صلی الله علیه و آله و سلم به د سهار لمونځ د دغو مسلمانانو سره په داسې ډول سره وکړي لکه دغه زموږ لمونځ، او عیسی علیه السلام به په دغه لمانځه کې مقتدی وي نه امام. دا هغه عزت دی چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امت ته ورکړی دی. همدارنګه په هغه حج شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، څنګه به یاستاسي کله چې عیسی ابن مریم په تاسي کې راکښته سي او ستاسي امام به ستاسي څخه وي. د عیسی صلی الله علیه و آله و سلم نفس یا سا ډیر ښه بوی لري، خو دغه بوی چې د هر کافر تر دماغ ورورسیږي هغه مري یا مړ کیږي، او دغه بوی تر هغه ځایه رسیږي څونه چې د ده صلی الله علیه و آله و سلم سترګې لیدنه کوي. په هغه حج شریف کې چې امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: هر کافر ته چې د عیسی علیه السلام د سا یا نفس بوی ورورسیږي هغه مري، او د ده علیه السلام د سا بوی تر هغه ځایه رسیږي څونه چې یې سترګې لیدنه کوي. نو کافران او مسیح الدجال د ده صلی الله علیه و آله و سلم څخه ځغلي او ځینې تښتي، خو عیسی علیه السلام غواړي چې په دجال پسې ورورسیږي. هغه تښتي دی علیه السلام په پسې دی، څو د لود په ښار کې پسې ورورسیږي، او څوک وایي په بیت المقدس کې یوه دروازه ده چې لود ورته ویل کیږي، دلته د دغې دروازې سره پسې ورورسیږي او وی وژني. لومړی خو عیسی علیه السلام دجال ولیدی او د ده علیه السلام بوی هم ورورسېدی، نو دجال داسې ویلیږي لکه مالګه چې په اوبو کې ویلیږي، خو عیسی علیه السلام نور هم ورنږدې کیږي، خلق ورته ګوري او ویني یې. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: کله چې د الله دشمن دجال عیسی علیه السلام وویني داسې ویلیږي لکه مالګه چې په اوبو کې ویلیږي، که یې عیسی علیه السلام پرېږدي هغه به پخپله تر هغو ویلي کیږي تر څو چې هلاکیږي، مګر الله جل جلاله یې د عیسی علیه السلام په لاس سره وژني. نو د مخه تر دې چې دجال پوره ویلی سي عیسی علیه السلام ورورسیږي او خپله نیزه په دجال کې شخه کي. کله چې نیزه د دجال له بدنه راوباسي هغه په وینو لړلې وي، او خلقو ته به د دجال ویني د ده علیه السلام پر نیزه وښکاره کي، او عیسی علیه السلام به ووایي: الله جل جلاله نه مړ کیږي، او دغه کافر چې د خدایي دعوه یې کړې وه دغه دی مړ سو. د دجال تر وژلو وروسته عیسی صلی الله علیه و آله و سلم د هغو مسلمانانو پر مخانو د رحمت او شفقت پر قسم لار لاس تیروي کم چې د دجال په فتنه او امتحان مبتلا سوي وي، او په هغه فتنه کې پر خپل ایمان ثابت او قائم پاتې سوي وي، او د دوی هغه درجې ورته بیانوي کمې چې دوی ته په جنت کې ورکول کیږي. اوس پوس واست هغه کسان چې په فتنو او امتحانو کې ځانونه د شویدلو څخه وساتي، د نفسي دنیوي غوښتنو او خواهشاتو په مقابله کې خپل دین او ایمان وساتي، هغو لره جنت دی، او د دغه جنت زیری نبی الله رسول الله عیسی ابن مریم صلی الله علیه و آله وسلم ورکوي. تر دغه وروسته به عیسی علیه السلام د مځکې حاکم او امیر وي. د عیسی علیه السلام حکم او د حکم طریقه به څنګه وي؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: قسم په هغه ذات چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، نږدې ده چې په تاسې کې به ابن مریم علیه السلام راکښته سي، عادل حاکم به وي، صلیب به مات کي او خنزیر به ووژني، چې دا د نصرانیت د انتها علامه ده. نصرانیت به پای ته ورسیږي، هیڅ نصراني به نه وي موجود، جزیه به ایسته کي، کوپار به نه وي موجود چې جزیه ځینې واخیستل سي. مال به دونه ډیر سي چې هیڅوک به یې نه قبلوي، چې چا ته یې ورکوې نه به یې غواړي. په خلقو کې به خیر او برکت نشر او زیات سي. خلق به په دغه ښه حالت کې ژوند کوي چې یو خطرناک کار به پیښ سي، چې هغه د یاجوج او ماجوج راوتل دي. ورونو، موږ مخکې وویل چې عیسی علیه السلام به د هغو مسلمانانو پر مخانو لاس تېروي چې د دجال په فتنه کې پر خپل ایمان ثابته پاتې سوي وي. په دغه وخت کې عیسی علیه السلام ته یو الهي امر کیږي. اوس هغه حدیث شریف ته متوجه سي چې دغه حالات په پرله پسې ډول سره بیانوي، او امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هر کافر ته چې د عیسی علیه السلام د ساکشلو یا نفس بوی ورورسیږي هغه مري، او د ده علیه السلام د سا بوی تر هغه ځای رسیږي چې سترګې یې لیدنه کوي. نو عیسی علیه السلام په مسیح الدجال پسې کیږي، هغه تښتي، دی علیه السلام په پسې دی څو د لود چې په بیت المقدس کې یوه دروازه ده او لود ورته ویل کیږي، دلته د دغې دروازې سره پسې ورورسیږي او ویې وژني. د دجال تر وژلو وروسته عیسی علیه السلام هغه قوم ته ورسي چې الله جل جلاله د دجال د فتنې څخه ساتلی وي. د هغو مسلمانانو پر مخانو د رحمت او شفقت پر قسم لاس تېروي، او د دوی هغه درجې ورته بیانوي کمی چې دوی ته په جنت کې ورکول کیږي. دوی پر دغه حال وي چې الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته وحی نازل کړي او ورته فرمایي یا عیسی، ما خپل داسې مخلوق او بندگان راویستل چې هیڅوک د هغو سره د جنګ کولو قدرت او طاقت نه لري، او زما مسلمان بندگان د ساتنې دپاره د تور غره ته بوزه. په دغه وخت کې به الله جل جلاله یاجوج او ماجوج راوباسي، او دوی به دونه ډیر وي لکه الله جل جلاله چې د سورة الانبیاء په 16 نمبر آیات کې فرمایي من کل حدب ینسلون، یعنی له هرې لوړې به راکښته کیږي رابهیږي. تاسې ولیدل چې د دجال په وخت کې عیسی علیه السلام راکښته سو، خو د عیسی علیه السلام په وخت کې درېیمه فتنه چې د یاجوج او ماجوج فتنه ده شروع سوه. پرله پسې او یوه په بله پسې فتنې او امتحانونه دي. کله چې عیسی صلی الله علیه و آله وسلم ته دا امر وسي چې زما بندگان غره ته بوزه، نو به عیسی صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړي چې د غره پر طرف درځي. مسلمانان به هلته د غره سره یو ځای کیږي، او دلته به لکه د دریاب لوی لوی څپې په موجو موجو کافران رارهی وي، او یوه بله نوې لویه او عظیمه قصه شروع کیږي چې هغه د یاجوج او ماجوج قصه او واقعات دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نسائیه د ثوبان مولا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زما له امت څخه دوې ډلې دي چې الله جل جلاله له اوره څخه ساتلی دي. یوه هغه ډله ده چې پر هند حمله کوي او فتحه کوي. دغه پر هند حمله کول او فتحه کول په اسلامي اولنیو فتوحاتو کې پیښ سوه. هغه چې 13 کلن نوی ځوان محمد ابن القاسم رحمت الله علیه د هغه اسلامي لشکر قائد او قومندان و چې پر هند یې حمله وکړه او فتحه یې کړي. دا هغه اوله ډله ده چې الله جل جلاله له اوره څخه ساتلې ده. او دوهمه هغه ډله ده چې د عیسی ابن مریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری وي، چې دغه اوس موږ د هغې ډلې بیان کوو. نو د دغې ډلې په باره کې چې د عیسی صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری دي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خبر راکړی دی چې دوی الله جل جلاله د جهنم له اوره ساتلی دي، چې دا پخپله د جنت زیری دي. بیا نو یاجوج او ماجوج راوزي. د یاجوج او ماجوج حالات الله جل جلاله د خپل کلام قرآن مجید په سورة الكهف کې د صالح او مؤمن پاچا ذلقرنین په قصه کې بیانوي. هغه ذلقرنین چې ټوله مځکه یې فتحه کړه او د ټولې مځکې حاکم وګرځېدي، او دغه د ذلقرنین قصه هغه وخت نازله سوه چې د مکې مکرمې مشرکانو د یهودو په لارښوونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ذلقرنین په باره کې پوښتنه وکړه. او الله جل جلاله د هغو په جواب کې دغه د سورة الکهف آیاتونه نازل کړه. قصه خو اوږده ده، او په هغه قصه کې د ذلقرنین درې مختلف سفرونه ذکر سوي دي، چې یو سفر یې د مغرب طرف ته و، او دوهم سفر یې د مشرق طرف ته وکړي، خو دریم سفر یې دغه دی چې د یعجوج او ماجوج حالات پکښې بیانیږي، او مفسرین و دغه سفر ته د شمال سفر وایي. کله چې په دغه دریم سفر کې د هغې منطقې خلقو چې ذلقرنین ورغلی و، د ذلقرنین شان او شوکت، عظمت او قدرت ولیدی، او په عین حال کې هغو خلقو په خپل ژوند کې یو لوی مشکل او تکلیف هم درلودی، نو یې د هغه خپل مشکل شکایت و ذلقرنین ته وکړي، چې هغه مشکل او تکلیف یې د یعجوج او ماجوج څخه و. نو هغو خلقو وویل، یا ذلقرنین، د دغو غرو شاته د یعجوج او ماجوج قوم اوسیږي چې ډیر مفسدین، غله او قاتلان دي، او همیشه دغه زموږ منطقې ته راځي، موږ وژني او مالونه مو وړي. څرنګه چې یعجوج او ماجوج د دغه قوم منطقې ته د ورتللو بله لار نه درلودل، بې له یوې درې څخه چې د دغو غرو په منځ کې تیرېدل، نو قوم وویل، یا ذلقرنین، موږ به تا ته د دې دپاره ټکس یا څه معین مال درکوو چې ته زموږ او د دوی په منځ کې دغه دره بنده کې، یا په بل عبارت یو بند جوړ کې. ذلقرنین وویل، زمو مال ته ضرورت نه لرم، مال زما سره ډیر دی، خو فقط په کار کولو کې زما مرسته او کومک وکی. نو د درې د بندولو په کار شروع وسوه. اول یې د اوسپنې لوی لوی تختې راوړې، او هغه یې په داسې ډول ودرولې لکه د سمیټو دپاره چې د لرګو د تختو څخه غالب جوړوي. خو دوی په دغه دره کې د مځکې څخه بیا د غرو تر سرو پورې د اوسپنې د لوی لوی تختو څخه غالب او دیوال جوړ کړي، او ویل د دغه غالب منځ ته نورې اوسپنې ورواچوئ، څو د غرو تر دوو څوکو پورې دغه غالب په اوسپنو ډک کړي. بیا پر دغه غالب یا دیواله دونه لرګي او سکاره واچول چې دیوال یې پکښې پټ کړي. بیا یې دغه لرګو ته اور ورواچوه. نو دغه د اوسپنې پر غالب یا دیواله دونه زورور اور بل سو چې هغه اوسپنه ټوله داسې سره سوه لکه اور، او تقریبا لکه ویلې چې سي. نو هغه اوسپنې یوه له بلې سره وموښتې لکه ټوله چې یوه ټوټه سوه. کله چې دغه اوسپنه یخه سوه، نو د اوسپنې دیوال جوړ سو. ویل اوس نو ویلې سوي مس او ژړ پر دغه دیواله توی کی. نو کم غارونه یا چاکونه چې په دغه دیواله کې موجود وه، هغه هم ټوله بند سوه. نو خود په دغه دره کې د اوسپنې داسې شوی او مضبوط دیوال جوړ سو چې د یعجوج او ماجوج د راتګ لار په بنده سوه. خو دغه دیوال د ابد دپاره صحیح او سالم نه پاته کیږي، بلکې قیامت ته نږدې نړول کیږي، او په نتیجه کې هغه مفسد او خرابونکی قوم چې یعجوج او ماجوج ورته ویل کیږي ځینې راوځي. دا په مختصر ډول د ذلقرنین، یعجوج او ماجوج قصه وه. خو اوس هغه آیاتونه چې په دغه باره کې نازل سوي دي، او د هغو مختصره ترجمه ولولی یا واوری. الله جل جلاله د ذلقرنین د دریم سفر په باره کې د سورة الکهف په 29 نمبر آیات کې فرمایي، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. یعنی ذلقرنین تر هغه اولو دوو سفرو وروسته نور هم په سفر رهي و، تر څو د دوو لوړو غرو منځ ته ورسېدی. هلته یې تر دغو غرو د وړاندې داسې قوم ولیدی چې دغه قوم د ذلقرنین په خبرو په ژبه نه پوهېدی. ځینې علمای کرام وایي دغو خلقو په عجبه او نادره ژبه خبرې کولې چې څوک نه په پوهېدل. نو ذلقرنین و ترجمان ته اړ سو چې دغه د دوی خبرې ورته ترجمه کړي، خو ترجمان یې نه کوي پیدا. مګر په وروسته کې داسې څوک پیدا سو چې د قوم په ژبه پوهېدی، خو د ترجمان په ژبه بیا څوک نه پوهېدل. بیا یې بل ترجمان پیدا کړي چې د اول ترجمان ژبه یې زده وه، مګر د دوهم ترجمان په ژبه هم ذلقرنین او نور نه پوهېدل. د هغه د پاره بل ترجمان پیدا کی، ترجمان پر ترجمان، څو دغه د ترجمانانو سلسله و دیر شو نفرو ته ورسیدل، او آخر ذوالقرنین په پوسو چې دوی څه وایي. نو د الله جل جلاله دغه قول چې فرمایي لا یکادون یفقهون قولا، مقصد دا دی چې د دغه قوم یوه عجبه ژبه وه چې څوک نه په پوهېدل. نو هغه قوم د دغو ترجمانانو په واسطه وویل، قالو یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. ترجمانان وویل یا ذا القرنین، بیشک چې یأجوج او مأجوج په مځکه کې فساد کوونکي دي، یأجوج او مأجوج مفسدین، مجرمین او کافرین دي. هر وخت چې له خپلې منطقې څخه دې خواته راسي په مځکه کې فساد جوړ کړي، قتلونه کوي، د خلکو مالونه اخلي، خلق ډیر په عذاب کې، او دغه یأجوج او مأجوج بله لار نه لري چې دې خواته راسي بېله دغه د دوو غرو له منځه چې یوه دره ده. نو دغه قوم دا فکر وکړي که دغه د دوو غرو منځ بند کړل سي، بیا نو یأجوج او مأجوج بله لار نه لري چې زموږ طرف ته راسي. نو خود دغه قوم وویل فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. آیا ته حکم کوي چې موږ تا ته یو ټکس او محصول د دې دپاره مقرر کړو چې ته زموږ او د دوی په منځ کې یو دیوال او بند جوړ کړې؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. یعنی ذی القرنین وویل هغه چې زما رب په هغه کې ماته قدرت راکړی دی، هغه دغه ستاسې تر ټکس او محصول ډیر ښه دی، فقط تاسې په کار کې زما کومک وکړئ چې زه ستاسې او د دوی په منځ کې یو مضبوط او محکمه دیوال جوړ کړم. زه دلته د مال او پیسو جمع کول د پاره نه یم راغلی، بلکې زما اصلي مقصد د توحید نشرول دی. زه ستاسې څخه مزدوري نه غواړم. نو ځکه یې وویل آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، ما ته د اوسپنې تختې راوړي او تر هغو یې یوه پر بله سره ایښولې، یو پر بله یې سره درولې چې لوړوالی یې د دوو غرو د څوکو سره برابر سول. اول هر څونه اوسپنه چې راټوله ولای سي هغه راټوله کی، او دغه اوسپنه یې د هغه غالب په منځ کې اچول کوم چې د دغو دوو غرو په منځ کې یې درولی وو. اول اوس نو اور پر بل کی، اور یې پر هغه غالب بل کی چې په منځ کې یې اوسپنې پرتې وې. قال انفخو حتی اذا جعله نارا. نو ویل دغه اور پوکی، په یوه وار دونه قوي او زورور اور پر بل سو چې دغه اوسپنه ټوله لکه اور سره سوه او سره ویلې سوه، سره وموښتل. قال آتوني افرغ عليه قطرة. بیا یې وویل اوس نو ویلې سوي ژړ نحاس راوړي چې پر توی کړم. ویلې سوي مس یا ژړ یې راوړل، دغه د اوسپنې پر دیواله یې پسې توی کړل. نو د اوسپنې محکمه او مضبوط بند یا دیوال ځینې جوړ سو. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه. بیانو یأجوج او مأجوج نسوای کولای چې تر دغه دیواله د لوړوالي په سبب راواوړي، او نه سوای کولای چې دغه دیوال د سختوالي او مضبوطوالي په سبب سریک. الله جل جلاله دغه اوس یأجوج او مأجوج ته دا قدرت نه دی ورکړی چې یادی دغه دیوال سریکی یادی ونړوي، مگر یأجوج او مأجوج تل دا کوشش کوي او کاوه چې په دغه دیوال کې سری موري پکښه جوړ کړي. دغه د اوسپنې دیوال به یې ټکاوه. په احادیثو کې راغلی دي چې یأجوج او مأجوج په دغه دیواله اخته دي، څه لیکي کښوشې پکښې جوړې کړي، خو سبا چې راسي د الله جل جلاله په قدرت هغه دیوال بیرته داسې جوړ وي لکه اول چې و. بیا نو د دیواله تر جوړولو وروسته ذوالقرنین وویل قال هذا رحمة من ربي. دا چې الله جل جلاله موږ ته دا قدرت راکړي چې دغه دیوال جوړ کو، او دا چې دغه دیوال د دغې منطقې خلق د هغه فاجرانو مفسدونو او کافرانو څخه ساتي، دا د الله جل جلاله رحمت دی. مگر دغه ساتنه د تل د پاره نه پاتې کیږي، بلکې داسې یو ورځ به راسي چې دغه بند به ونړیږي، یاجوج او ماجوج به راووزي، او دا به هم په آخره زمانه کې وي. فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. کله چې زما د رب وعده په راوتلو د دغو مخلوقاتو راغله، نو به یاجوج او ماجوج دغه بند یا دیوال ونړوي، هوار او د مځکې سره به یې برابر کړي، او زما د رب وعده حق، رښتیا او ثابته ده. نو کله چې دغه بند ونړیږي څه به پیښ شي؟ الله جل جلاله فرمایي: وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، او د دوی د راوتلو په ورځ به د ډېرې ګڼې ګوڼې او ازدحام په سبب ځینې د دوی پرېږدو چې په ځینو نورو کې به موج او څپې وهي. نو د یاجوج او ماجوج دغه لوی لوی موجونه به راسي، خلق به وژني او مځکه به نیسي. نو کله چې دغه حالات پیښ سي، بیا نو قیامت واقع کیږي، یعنی قیامت رانږدې سو. ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، چې دا د سورة الکهف نه نوي نمبر آیات و. بیا به نو د سور په شپیلۍ کې پوکړل سي، او بیا به موږ ټول مخلوقات د جزا او بدلې ورکولو دپاره سره یو ځای او جمع کړو. د یاجوج او ماجوج ډېروالی په احادیثو کې ذکر سوی او بیان سوی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل دا قامت پورز با الله جل جلاله وفرمائي: يا آدم، آدم عليه السلام بووي لبيك وسعديك والخير في يديك. الله جل جلاله بوفرمائي ساد أولادي سخ دا اور دل راو باس. آدم عليه السلام بووي دا اور دل سوك أو سون جي ده الله سبحانه وتعالى لطرف با وویلسی لهرو زرو نفرو څخه نسو ننوی نفر. ده آدم علیه السلام لأولادی څخه یو نفر جنت تزی، او نسو ننوی نفر با اور تزی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایی په دغه وخت او د دغه ترخی خبرې په اوریدلو سره کوچنی له ډیره غم سپینږری کیږي، او هر حامله شده خپل حمل لبیر زایع کوي نقصانویه، او تبه خلق نشه او بیهوشه ووینه. خو په حقیقت کې دوی نه نشه دي نه بیهوشه، بلکې د الله جل جلاله عذاب ډیر شدید دی. دغه خبره مسلمانانو ته تر داسې اندازې سخته او درانه تمامه سوه چې مخانو یې تغییر وکړي. په زرو نفرو کې یو نفر جنت ته ځي، او نه نوي نفره اور ته ځي، نو د هیچا د خلاصېدلو امید به نه وي مګر رسول الله نبی الرحمه صلى الله عليه وآله وسلم اطمینان ورکی، او وی فرمایل: مه وارخطا کیږئ، په زرو نفرو دوژخیانو کې نه نوي نفره د یاجوج او ماجوج څخه دي، او یو نفر یې ستاسې یعنی له نورو انسانانو څخه دی. د احادیثو په نورو کتابو کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ستاسې سره دوه نور مخلوق سته، هغه دوه چې په هر شي کې وي یا د هر چا سره چې یو ځای سي تر هغو ډیر دي. یو مخلوق یاجوج او ماجوج دي، او بل مخلوق د انسانانو او پیرانانو هغه کسان دي چې پر کوپر مړه کیږي. نو مسلمانانو، تاسې مه بیریږئ او مه وارخطا کیږئ. یو خو یاجوج او ماجوج ډیر زیات دي او ټول کافران دي، بل د انسانانو او پیرانانو هغه کسان هم ډیر زیات دي چې پر کوپر مړه سوي دي یا تر اوس وروسته پر کوپر مړه کیږي. همدارنګه د یاجوج او ماجوج د ډیروالي حال الله جل جلاله د سورة الانبیاء په شپږ نوي نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: حتی اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. يعني كل شي ياجوج او ماجوج خلاص كلسي ديوال له مخ څخه استسي، نو دوی به لهر الودي راکشته کیږي لک چر بهیږي. تا ته به هیڅ نظر معلومیږي چې دا له کومه طرفه راغله، تر اندازې زیات ډیر دي. همدارنګه الله جل جلاله فرمایي چې د یعجوج او ماجوج راوتل د قیامت د نږدېوالي علامه ده او فرمایي واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين چدا د سورة الأنبياء ونی من نمبر آيات وو يعني او نزدیس و حق وعدة قامت چنا ساپا بدهو کسانو سترگی چی کافران سوی و ردی او شخی پاتوی او دوی بوایی ایز مش حلاک راسه په تحقیق موږ له دغې ورځې څخه د قیامت په غفلت کې وو بلکې موږ پر خپلو ځانو د دغه قیامت په نه منلو سره ظالمان وو د یاجوج او ماجوج راتګ د قیامت د نږدېوالي ډېره لویه او مهمه علامه ده دا دې هم درته معلومه وي چې دغه د اوسپنې په دیواله کې د یاجوج او ماجوج له طرفه کیندل یا غارول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له زمانې څخه شروع سوي دي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاریه د ام المؤمنین زینب بنت جحش محترم ورونو څرنګه چې فتح پای ته ورسېدل نو زموږ پاته بحث به په راتلونکې شپږمه پته کې واوري ان شاء الله تعالى وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعاء